د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم او تاسو به واوري چې د یوازینی ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان ملي لوبډله سریلانکا ته رسیدلې ده او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یادې سیالۍ ته خپله لوبډله اعلان کړې. د کرکټ بورډ په اداره کې یو اربیا کشمکشونه زیات شوي دي. اسدالله خان له دندې لرې او پر ځای د ټاکونکي ډلګۍ لپاره نوی مشر وټاکل شو. تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړاو هم درته رپورټ وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالۍ کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته ورسېدې او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیلې له سریلانکا سره له یوازینۍ ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازینۍ ټیسټ لوبې لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمېنې کولمبو ته د جنورۍ په 13 نېټه رسیدلې ده. ټاکل شوې چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نېټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادې ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو تر څنګ په لومړي ځل 4 تنه ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبې په ورځ د جنورۍ په 19 نېټه پر خپل ټولنیزو پاڼو په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشر وي او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، یمین احمد، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیمان خیل د یادې لوبډلې په تړاو ویلي دي:
ټیسټ لوبه یا د سور بال لوبه سی ده، دا ډېر غټ اهمیت لري او هغه هېوادونه دغه لوبې کوي چې فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په هغو هېوادو کې راځي چې لول میچ یې وکړو او بریالی شو. نو د هغو لپاره انشاءالله مونږ ډېر ښه ترمینات ورته سر کړي وو. مونږ په ننګرهار کې تقریبا 6 ورځې لوبغاړو لپاره کیمپ لګولی وو. یو بعد لوبغاړي لالو په یو ای کې مونږ کیمپ ورته ولګو چې زه خو نوی معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سره د هغه په همکاري سره دغه ټینګ مونږ په مخکې بوته ده. انشاءالله یو خو یو بایستاد او یو میچور لوبغاړی به انشاءالله ټیسټ معرفي کوو. مونږ سره دی کې انشاءالله داسې ځوانان لوبغاړي مسته او داسې تجربه کار لوبغاړي مونږ لرو به کې که تاسې احمد شاه وګوري، حشمت ده او دغسې مونږ نور علي په سکواډ کې چولی ده. نو حتمی سکواډ چې دغه چې دغه کوچ او کپتان پیچ ته په کتلو سره هغه بیا اناؤنس کوي چې هغه پیچ سور بیهیویئر ده، آیا سپن بالنګ ته جوړ ده، فاسټ ته جوړ ده او څومره بیټسمین پکې واچوي. نو هغه به کوچنګ چې دا غولي هغه نږدې پاته شوي دي، هغه به هم معلومات دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي او د کرکټ له نړیوالې شورا سره د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول وروسته به دا د افغانستان اتمه سیالي وي. په اعلان شوې لوبډله کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یادې سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به دننجایا د سلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجلا متیوس، دموت کارونو رتنه، نشان مدوشاکا، دینش چندیمال، صدیرا سمرا وکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پربات جیا سوریا، لهیرو ادارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویک شامل دي. د ولې د چې دواړه هیوادونه به په دې سفر کې د ورځنیو او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټې سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپل ټول سیالي و بیللې. د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان ازادي راډیو ته وویل چې یا د لوبډله د دل خوانه و انتخاب شوی. نوموړي دغه راز دا هم ویلي و چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د یک شنبه په ورځ د جنوري په 28 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي تر څنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټې د مشر د کورنۍ کرکټ د عمومي مسول د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د ویده چې د ښاغلي سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیواله جام کې تر پرله پسې ماتو خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لري کړی شوی مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یا د لوبډله د نو غوره کړې. خدای ونه ویل چې چا غوره کړې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لورې غوره شوې وه. په دې تړاو نور جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې په نړیوال جام کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپي پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې او لمخکې تک پاتې شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 28 په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د 19 کلونو ځوانانو لوبډله د نو جوړه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې په ورځ یعنی د 13 جنوري په 28 د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوت وبایلله. دغه آزادي لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې. د افغان کم عمر ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې وشو هم ګڼې نیوکې وشوې او د کرکټ څارونکو او مینهوالو کرکټ بورډ له دې عمله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه راز یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ څارونکو او مینهوالو پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکي زه د انډر 19 او یا کومي ټي 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دي جوړ کړي. خاغلی اسدالله خان ازادي راډیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوراوي کمیټې مشر یم خو زما دنده تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤل یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د 19 کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره شوې. دا آن کال دوه کاله مخکې جوړه شوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خفه دی خو زیاتوي یوازې دانه چې یاد 19 کلنه لوبډله یې نه و جوړه کړي بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هیڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړي. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بلوتاله کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې خو په وینا یې که دوی غوښتی وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لورې جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخوانی مشر او تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخوانی روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ چلو مهم لاملونه دي. تغلی احمدزي زیاته کړي
کومګه دغه ورکاپ نه لک شاته راسو څلور دسی او لاملونه مونږ یادوي سوس. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دی انتخاب پروسه سوا مسلکی ډول باندې تر سره نسوه. یو او دوم خبره دی ما سي دا هغه دا رسي دي ټیم تیاری دي ټیم تیاری سي دا بیا و نسو دي سي او دریم شي کومګه و ګورو په ټیم کې دي زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم دي زیات تغیر او تبديل سي او څلورم شي که زه وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاري په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په لوبډلې تر ډیره لدی عمل هم نیو کې ویچي د ځنی لوبغاړو کرکټ بورډ د کارکونکو خپل خپلوان پکې غوړه کړی دي چې له هغه ډلې د محمد نبی عیساخیل زوی حسن عیساخیل د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران خلکو یاد کړی دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دورانه کامران هوتک او سلیمان عرب زی چې له لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یو ځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي وو. باید وویل شي چې د افغانستان د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی وو چې د 2018 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
او اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 1 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سږ کال یو وار بیا د شپږیزو سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپینغر لوبډلې یې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړی سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالۍ وروسته به د معلولینو ترمنځ د زنونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالۍ هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو کوربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مئی په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو کوربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځنۍ لوبې ترسره کیږي چې دا به په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی او دا په اګست میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د اګست په وروستیو کې د شل ورځو سیالیو یو نوی ټورنمنټ په خوست ولایت کې پیلیږي او د سپتمبر په لومړۍ اونیو کې به بشپړ شي او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګه سکال د زنونو په کچه د کلب تلولی د نړیوال جام لپاره د 19 کلونو ځوانانو د ترمنځ د تیاریو سیالۍ او د خونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوې دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بل لور ته د دویمه درجه ولایتو ترمنځ د روانو سیالیو په ترڅ کې یوازې دوه لوبډلې معلومې شوې دي چې لومړۍ درجه ولایتي لوبو ته لار موندلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلور نورو ګروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ولې د چیرې هر ګروپ څخه به یوازې یو مخکخه لوبډله مخکې ځي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د جنوري 25 نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولی دی او یو وار بیا یې د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یادې شورا په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلی دی او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی دی چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10 نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب له دې امله وځنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواکه نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویلو ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه وو لګول شوي. اوس د دوو جالبو ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربه هندوستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25 نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې و چې د لوبې د څلورمې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر منډ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزان وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې 246 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کیل راهول او رویندر جدیجا نیمه سلیزې ووهلې او انګلستان ته بیا جو روټ څلور لوبغاړي وسوځول. انگلستان چې په لومړی پاړۍ کې له هندۍ لوبډلې 190 منډې قرضداره پاتې وه، په دویمې پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 420 منډې وکړې چې د 221 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولی پاپ 196 منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو دوام یې ورنکړی شو. د هند پیلیز توپ وهونکي جیسوال یوازنی مخکښ منډه جوړونکی و چې 9 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاړۍ کې ټام هارټلي 9 لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ پاړۍ کې هم 2 لوبغاړي سوځولي وو. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویمه ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په دویمه نیټه وي. بل لور ته د آسترالیا ویسټ انډیز ترمنځ یو جالبه ټیسټ سیالي ترسره شوې ده. پوره یو وشکاله وروسته ویسټ انډیز په دې وتوانل چې آسترالیا ته په آسترالیا کې په ټیسټ سیالۍ کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي وه چې په دې لوبلړۍ کې ترسره کېده. د دې لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي آسترالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماتې ورکړه. یاد سیالي د آسترالیا په برزبن ښار کې د جنوري په 25 نیټه پیل شوې وه او د جنوري په 28 نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په دوو پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې جشوا ډیسلوا، کیوین هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزو وهلې وې. آسترالیا ته په دواړو پاړیو کې میچل سٹارک او جاش هازلیوډ 15 لوبغاړي سوځولي وو. د آسترالیا توپ وهونکو په لومړۍ پاړۍ کې 279 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې د 214 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 203 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. آسترالیا ته په لومړۍ پاړۍ کې عثمان خواجه، پات کمنس او الکس کیری نیمه سلیزي وهلې وې او په دویمې پاړۍ کې د سټیف سمیت د 19 نه سوځېدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شوه ګټلی. د ویسټ انډیز توپ اچوونکي شمر جوزیپ په دویمې پاړۍ کې د آسترالیا و لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ یې آسټرالیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د افغانستان د سوکوهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې له خپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبي افریقا اوسیدونکی او ماتې خوړلې ده. د ای بی او سازمان د رپورټ پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی 12 پړاو سیالي ترسره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکی وپیژندل شو. یا د لوبغاړو په 50.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی وبایلله. د ورې د چې خاغلی خادمی په مسلکي سوکوهنه کې تر دې وړاندې 12 سیالۍ ترسره کړې وې چې 9 یې ګټلې وې، 2 یې مساوي کړې وې او 1 یې بایللې وه.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وروستی خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه ده. د افغانستان څوکه توپ اچوونکي نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیګ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل چې نور احمد په شلوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخلي. نور احمد که څه هم د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونه شوه ګټلی خو د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیک کې د ډربن سپر جاینز لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې ښې لوبې ترسره کړې دي او لوبډلې اوس مهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبو له میدان سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د مرکه میلمه مو په خانه لوبغاړه دولت خان احمد زیده. دا ځل مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري. احمد صاحب، هر کله درته وایم د پیل پښتنه میدان د په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستاله اندڅ دي.
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسه یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي مونږ دغه دي ترکیب دی انتخاب پروسه سی و دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره د ما سي دا اوردار سي د ټیم تیاری د ټیم تیاری سره بیا ونه سولې سي او دریم شای کوم غو ګورو په ټیم کې ډېر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډېر زیات تغیر او تبديل سه او څلورم شای کې زو وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل لوبغاړي هغه ل سوینګ او ل ډېر زیات پیس سره ډېر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان نو د منګه د کنډیشنل هغه دی کوم وطن ته سیزی دی وو دی پچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم آیډیا سره بیټینګ وسی هغه ته مون کنډیشنل تیاری وای او کنډیشنل تیاری سه ده هغه ماته کم ښکاری نو په صحیح توګه نه تر سره سوی نو دا سلو د سلاملونو دی چې موږ لوبډله سه ده کچې ته منګړی وای نو نورم به تر کېدا خو نسو نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخکاری او ډیر خراب ده
لډیره وخت په تو په هره کې د افغانستان بیلابیر لوبډلې ستونزې غالي دا لوبډلې هم خو مثال دی ولې دا ستونزې نه حلېږي
ګوري هر یو برخه د کرکټ څخه د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې ته به یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته په هغه کې خزلېږي او د یو بیټسمن خو په کرکټ کې د یو بیټسمن جاب سده یا کار ډیر سخت ده هغه وجه دا ده سده دی یو بال د غلطي گنجائش لري که په یو بال غلط ولوبو دی اوټ سونو اوټ ده بیا دواری د بیټینګ ته نسی راتلای او دسه که بولران یو بال غلط وکی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی نو بیټسمن سده بیا ډی زیات فوکس ته ضرورت لري ډی زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډی زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمن بیا ډی زیات وخیار وی دغه وجه دا ده چې په کنډیشن باندې پوه سي د مخالف ټیم د بالر په ښه بال خراب بال پیژني پیچو پیژني او د میچ حالاتو پیژني نو یو بیټسمین باید که زه وایم سي نیمایي کوچی نو دا به کمه وي چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزې ولري او ذهنی ستونزو خمده ته یاده کلاسی باید دایی زیاد دی زیاد پا کرکت بند پویی نو بیټسمین جوړول واقعا سیدی سخت دی آسانه کار نه ده دا پرا یو پروسه ده پرا یو سیستم مده تا جوڑی گی لگه سیستم نو بتیری گی اگه پروسه بسر ترسی بولدن یو کامل بیټسمین جوڑی گی سی افغانستان لپاره واس بیټینگ پروسس دیسی سیستم ما تنخ کاری سی کار دی پکیگی او دغه پروسې نه دی بیټسمن تیریږي او د تدبیر یا خبر بیټسمن یا خراب بیټسمن ولکي
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاستراوړنې درلودې په دې لوبډلې کې درته څه کم او خراب ښکاري
کدا لوبډله وګورو د استعداد په حساب کدا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد د په دې لوبډله کې لوبغاړو کې استعداد شته خو استعدادونه سې دی له وسه خام دی په دې باندې کار نه د سوای دا سې دی مونږ دې ته را ټیلنټ وایو د له وسه پوری را ټیلنټ دا سې د ټرین ټیلنټ نه ده نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې سې دوی کنډیشنل نه دی تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوای نه دوی صحیح پالش سوی نه دی او د استعداد له لحاظ کو ګورو ډېر استعداد د بډي انډر 19 کې او خو کبه دې تیاری په لحاظ یو ګورو دا ټیم تیار نه ده که روس تر راوندونو کې دوی خېلو به کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي نو سکل اموخت پیدا کی هند ای کوارډینیشن یو سره بلد سی نو ریزلټ به هم خسی
د سویلی افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي
بالکل ما خو د کنډیشن خبره مخ کی یاده کړه کنډیشن د موږ د پاره نه وای دا کوم ځکه چې بال کټ کیږي هغه موږ نه سوجت کولای او سوینګ د پاره د موږ سیدا باډی د سوینګ سوینګ ته صحیح نه راځي موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاس بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجت کولای چې څنګه د موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي د بده لپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیار دي او د سوینګ مقابله دي وکړي سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو نو سوینګ سره څه مشکل لرو په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل لسی موږ کم رنګونه جوړو او زیات رنګونه نسو کولای
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي
میشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډېر کلوز میچ وسو د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي او منگا ستمایم پا انڈر 19 کے اسپنرانو نہ کولای سو خاص کر آغا ٹیمونا سیاغل دی آسیا دی ریجن ندی آغا منگ پا خپل سپیننگ باندی خراب ہو خو منگ تا پکا دی سے لگ پا رنزونا ہم پا بورڈ باندی پراتی نو منگ بیاب دی سپین پا زور باندی ڈیفینڈ کولای سو نو داغا یو ها آغا دی منگ آغا کوی نکتا دا سی منگ پا ٹیم کلالو
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
پالگریم جوابونن هیروم برت درزم کچی جی پابنو جارکوم برت درزم کچی جی پابنو جارکوم برت درزم خزان امان سچی باب دیتا جالون د خزان پر امان پلپو لپو اوش کے تویم برت درزم پلپو لپو اوش کے تویم برت درزم سوال کریم جواب گریوان درسیج منگل بمی آسمان تر گریوان درسیج تنا کی پشکر وٹو اوبام برت درزم تنا کی پشکر وٹو اوبام برت درزم سوال گریم جوابون ہیروام برت جی بس وچی تمین وزرنا چما کے تجے بس وچی تمین وزرنا پر سر پانجی اور چلاوم برت درزم پر سر پانجی اور چلاوم برت درزم سوال گیم جواب میرا ہم برت سبابن مثال ریز لیرے نا کچی سک دس بابن مثال ریز لیرے نا خوبنا پلے مو کی زنگوم برت درزم خوبنا پلے مو کی زنگوم برت درزم سوال کریم جوابن میرا ہم Thank you.
کشید مر گلیر سلامتی زمینی سر کشید مر گلیر سلامتی وغاڑ کی دارون نچوم برت دردم
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړي دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نیمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډېره زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو اورېدونکو په ځانګړي ډول د دغه خپرونې مینهوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس یا پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یوه لیکوال تر منځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره هغه ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل، یا به یوازې د پوښتنې یا د تنې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
له بده مرغه که چېرته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هره کورنۍ که وګوري د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیلوي. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته له بده مرغه چې هغه تشه ګاونډیو هېوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هېڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډېره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډېره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډېره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډېره پورې د بې مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده.
په پیل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي ترانو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پیل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې انجیوګانو د برخې هم واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه مستحی شو او هغومره اغېز په کې ثابت نه شو. دا ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې شپې، د آزادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې. اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې چې ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي ترڅو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاړ ښه لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لاړ خان ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا داسې شرطو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډاډه اخباره کړل، همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګیټای انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوئ چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او آثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي، هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کې نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده. 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلن ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې داسپانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا ځینو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که دا تکراري خبره وي د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړل شي، اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي چې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ییز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند له موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا یې وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبق او کاریکولم لري په ټوله کې داخلي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتونکي که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلې رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو دپاره کیسې دي انځورونه ورسره ملک کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو دپاره کله چې تاسو یوه کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره یې وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي، اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دیسې ورته هڅېږي. دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي، اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر ته چېرته انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم، دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تصدیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای نخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکیل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زمونږ له افغاني فرهنګ سره یا زمونږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب د عمر په حساب د ماشومانو د پاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امر غچې مخکو کته مارواخو حنا یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا ویشوي. اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنه لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شنات او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې طبیعي ادبیات غواړي کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېږي، هم په ستونزو کې هم په هغه کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابوي، د ده اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس تصویر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه څه خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پېښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک پلار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره دوی ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنیو په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، او نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري، او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نوي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي همهغمه رول لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په اطرافو کې هیڅ دینه خوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغه یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روسي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې یا هم تر ډېره پورې د دغه اصولو سره آشنا نه وي یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي پکې کوي د تکړه نه دی لوړې زده کړې نه لري هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه په ابتدا وګمار یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم ماما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوهګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکیل دی.
رحماني صاحب بیرته به د کتاب مسالې ته راستو، ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولی، دغسې ده؟
متاسفانه خبره هم دغسې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخته مو هېر وي کله چې دولسم نه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورورو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه بیا هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څو یا څه چلند درسره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم لپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان سیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې، ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولای شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وویڅاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشمانو د پارا کوم ڈبل کار تا سو اگیز نا گنی فکر کوي چې د ویډیو برخه ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخه ته کار کول مهم دي، ک د مجلو اڑخت پام کول.
ډیر مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو ته پوښتنه خپله جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او په لوستو کې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید کومه نیکمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم ټیک سیامت هم خپل ډیره پوری د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لاړخه شاید د لنګ لري چې بیل باسي نو تر ډیره پوری د هغوی لپاره د وی وی آی او جوي او غږیزو کتابونو چمتو کول همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول پکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نشي جذبولی اقلا په یوه پاڼه کښې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کپشن یوه لیکنه کښې هغه ورته شرح شي او هغه کرښه کښې ورته شرح شي نو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محدي رسنیو ټلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خپاره کړلی شي او وړاندې کړلی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې د لویانو دپاره وي اما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ په همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې په دې وروستیو کښې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کښې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي اما بل اړخ یې بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احتیاطو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کېږي.
ښاغلی ګل رحمان رحماني، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مراسره برخه واخیسته. د خپل نوي چاپ سوي کتاب ورک سوي په اړه مراسره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوي دي له انځورونو سره. دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو دپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې راسره وئ.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خپرونه کښې وخت راکړی و. تور وتم.